من شربت کلی د امیر منی سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کری اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چیرې زه داسې خبره وای چې دا به خپریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و نه دي. یعنی کله چې میرمن شربت کلی دا عکس واخیستل، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کلی کورنۍ چې کله خبره شول، نو میرمن شربت کلی ته یې وویل دا ښه کار نه دی چې اوسو که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو، نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل د خوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت کلی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت کلی څوک وه، چیرته زیږیدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت کلی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه کومه نیشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه، په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوښ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې په یو څه پوه سوي یاست. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي او د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي، بوره سره ملتیا وکړي تر څو وکولی سي د نن ورځې د دې په زړه پورې او مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د حدودو ټاکل دي. په دې لوست کې به نن موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې حدود څه دي، څه ډول ټاکل کیږي، ولې د حدودو ټاکل زموږ په ژوند کې اړین دي، او تر څنګه څنګه کولای سو دغه حدود وټاکو، کومې ګټې لري، څنګه کولای سي زموږ په ذهني روغتیا باندې تاثیر ولري او زموږ ذهني روغتیا یا زموږ ذهني ارامتیا ته ګټه ورسوي. نو د نن ورځې موضوع مو همدا ده، د حدودو ټاکل، چې په خپل حدود هغه کرشي یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل شخصي اړیکو، په خپل عواطفو یا هم په خپل ورځني ژوند کې ټاکو. یعنی ځینې محدودیتونه ټاکو، ځینې کرشي ټاکو چې هغه کرشو څخه بیا چاته اجازه نه ورکوو چې د هغه کرشو څخه راتیر سي یا د هغه محدودیتونو څخه راتیر سي. دغه کرشي یا دغه محدودیتونه هم د دې لپاره دي چې زموږ احساسات، زموږ وخت، زموږ انرژي او تر څنګ زموږ ځینې ارزښتونه خوندي پاتې سي، د ژوند کیفیت مو ښه سي او تر څنګ وکولای سو چې خپل احساساتو ته، خپل وخت ته، خپل انرژي ته موږ تاسو ارزښت ورکو. نو حدود هغه کرشي یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات، زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي. یا هم په لاندې ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه څه دي یا محدودیتونه هغه څه دي چې کله موږ دغه کرشي یا دغه محدودیتونه د ژوند په ټولو برخو کې یا د ژوند په هره برخه کې وټاکل، بیا وروسته موږ اجازه نه ورکوو ځینو کسانو ته یا ځینو څیزونو ته چې هغه د دغه محدودیتونو څخه راتیر سي یا د دغه حدود څخه راتیر سي. او خپل حدود بیا د دې څرګندونه کوي، د ښکارا کوي چې موږ کوم شیانو ته اجازه ورکوو او کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو، کوم کسانو ته اجازه ورکوو او کوم کسانو ته اجازه نه ورکوو. په لنډ ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه کرشي هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې یا خپل په ورځنیو چارو کې هغه ټاکو، د دې دپاره چې زموږ احساسات زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي او حدود بیا دا ښکاره کوي چې موږ کومو شیانو ته په خپل ژوند کې اجازه ورکوو او په کومو شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو. د حدودو ټاکل بیا هغه مهارت دی چې ټول انسانان باید په خپل ژوند کې ولري. موږ هر یو باید دغه مهارت دغه مهم مهارت په خپل ژوند کې ولرو او خپل ځان لپاره حدود وټاکو په سالمه طریقه سره، چې دغه مهارت بیا په زموږ او ستاسې په اړیکو کې زموږ د یا په اړیکو کې د احترام په اړیکو کې د درک او د شخصي ارامتیا لپاره بیا ډیر مهم دی. په ساده ډول سره د حدودو ټاکل هغه څه دي چې موږ د نورو سره د خپلو متقابلو تعاملاتو لپاره تعریفو، یعنی ځینې حد او حدود ټاکو، ځینې کرښې او محدودیتونه ټاکو تر څو وکولای سو د نورو خلکو سره په ښه ډول سره تعامل وکړو یا په ښه ډول سره د هغو سره اړیکه جوړ کړو او نور کسانو ته هم دغه اجازه ورکړو چې په څه ډول سره زموږ سره په اړیکو کې تعامل وکړي تر څو خپل احساسات، خپل وخت او خپل ارزښتونه خوندی پاتکو. نمو احساسات بی ځای سي، نمو وخت بی ځای سي او نمو هم ارزښتونه کم سي یا هغه ته ارزښت ورنه کول سي یا بی ځای سي. نو دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ او تاسو په خپل ژوند کې حدود وټاکو. حدود هم مختلف ډولونه لري، چې یو ډول فزیکی حدود دي چې موږ او تاسو ځینې فزیکی محدودیتونه ټاکو، مثلا د فزیکی فاصله یا هم د شخصي ځای ټاکل، څومره باید د کوم کسانو څخه په څومره اندازه باید فاصله ولرو یا څومره باید د هغه څخه لیري ودرېږو. مثلا د ځینو کسانو څخه لیري درېدل دا په ژوند کې یا ځینې فاصله مراتول دا په ژوند کې حتمی دي. یا هم شخصي ځای، ځینې کسان شخصي اتاق لري، مثلا په خپل مسلکي برخه کې د خپلو همکارانو، د خپلو مدیرانو یا هم د اداري کسانو هغه کومه اداره چې ده هغه یو شخصي ځای دی. نو اداري کسان دغه فزیکی حدود ټاکي چې دغه شخصي ځای ته باید کوم کس بله اجازه داخل دسی. نو هم فزیکی فاصله او ترڅنګ ځینې شخصي ځایونه کچېری کوټ په نظر کې ونیسو، په کور کې د ځینو کسانو مثلا اتاق شخصي دی چې باید پرته له اجازه څخه یا پرته د هغه کس د شتون څخه هغه اتاق ته داخل نه شو یا په ځینو نورو ځایونو کې. نو فزیکی فاصله یا هم شخصي ځای ټاکل، مثلا موږ دلته حدود ټاکو چې کم کسان باید را داخل شي یا هم خلک باید زموږ شخصي ځای ته د اجازه څخه پرته داخل نه شي، یا مثلا نامناسب یا بې ځایه تماس یا لمس ترسره نه شي. دا فزیکی حدود دی، ته فزیکی حدود ټاکل کې چې دغه ډول محدودیتونه مشتاکو، چې مثلا شخصي ځای ته مو بل اجازه څخه کوم کس را داخل نسی یا هم فزیکی فاصله باید مراعات سي. بل ډول بیا احساسي حدود دي چې موږ خپل احساسات، خپل عواطف خوندي کوو، د هغه د پاره ځینی محدودیتونه ټاکو، د هغه خبرو مخنیوي کوو چې هغه زموږ احساسات ته زیان رسوي یا زموږ احساسات را منفي کوي، یا مثلا ځینی منفي انرژي یا د ځینو قضاوتونو څخه ځان ساتو، یا ځینی محدودیتونه ټاکو چې کوم کس باید موږ ته منفي انرژي رانه کی یا زموږ په حق له غلط قضاوت ونه کی یا ځینی بې ځایه قضاوتونه ترسره نسی، یا کوم کس ته باید تر دې حده اجازه ورکړو چې هغه موږ ته داسې خبرې وکړي چې زموږ احساسات او تر څنګ زموږ عواطف را زیانمن کړي. دغه محدودیتونه ته بیا احساسي حدود ویل کېږي چې موږ د خپلو احساساتو په برخه کې ځینې محدودیتونه او کرښې ټاکو. بل ډول بیا ذهني حدود دي، مثلا د نورو کسانو یا هم د خپلو نظریاتو، د خپلو عقایدو، خپلو ارزښتونو درناوی، مثلا د نورو نظریاتو ته غوږ نیول، د خپل نظر د لاسه نور کول، په بحث د بحث په وخت کې احترام غوښتل، دا یو ډول حدود دي چې ټاکو. مثلا موږ دا حدود ټاکو یا دا محدودیت ټاکو چې باید د بحث په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې باید مقابل کس چې خبرې کوي هغه ته غوږ ونیسو، یا هم د هغه بحث ته احترام کیږو، یا مثلا د هغه نظر ته، د هغه عقیدې ته، د هغه ارزښتونو ته. دا هم یو ډول ذهني حدود دی چې د محدودیتونو یا هم د حدودو یو بل ډول دی. تر څنګ کچيري د خپل وخت ساتنې د پاره د ځان د پاره ځای جوړول، یا مثلا وخت تعینول د ځینو شیانو دپاره دا بیا وختي حدود دي. دغه ډول محدودیتونه ته بیا وختي حدود ویل کیږي. مثلا د ځینو کسانو غوښتنې موږ ردوو، یا هم د غوښتنو ردول مو هم په دې خاطر دي چې خپل وخت او خپله انرژي ضایع نه کړو. مثلا خپل ډېر مسؤلیتونه لرو، خپل ډېر مصروفیتونه او کارونه لرو، یو کس راځي زموږ څخه یوه غوښتنه کوي، موږ خپل د ځان دپاره دغه حدود ټاکلی دي چې دغه مسؤلیتونه زما دي، زه باید سرته ورسوم، یا دغه کارونه زما دي، زه باید سرته ورسوم. نو کوم کس چې ستاسو څخه غوښتنه کوي، تاسې د هغه کس غوښتنه ردوئ، خپل هغه مسؤلیتونو حدود تاسې په نظر کې نیسي، د هغه کس غوښتنه ردوئ د دې دپاره چې تاسې خپل وخت ضایع نه کړئ، خپل انرژي ضایع نه کړئ. یا مثلا تاسې خپل اهدافو ته، خپل موخو ته لومړیتوب ورکوئ، وایاست چې د خپل اهدافو دپاره تاسې کار کوئ، یا د خپل موخو دپاره تاسې کار کوئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. او کچیرې د خپل مالی وسایلو د پاره، یا د خپل اقتصادي برخې د ساتنې د پاره موږ ځینې محدودیتونه ټاکو، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. مثلا د نورو سره د مالی مرستې د پاره حدود ټاکل چې تاسې په څومره اندازه باید مالی مرسته وکړئ د نورو سره، یا یو پلان جوړوئ د خپل مصارفو د پاره، په میاشت کې، یا په هفته کې، یا په ورځ کې تاسې باید څومره پیسې مصرف کړئ، یا څومره مصارف تاسې باید ولرئ. دغه ډول مثلا پلان جوړول، یا د مرستې کولو دپاره په مالی برخه کې حدود ټاکل، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. چې تاسې په هره برخه کې ځان ته محدودیتونه ټاکئ، هغه هر یو ډول لري. که چیرې د وخت په برخه کې ځان ته حدود ټاکئ، محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. که چیرې د مالی په برخه کې تاسې خپل ځینې کرښې محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. نو دا ځینې د حدودو د ټاکلو ډولونه. راځو دې ته چې ولې د حدودو ټاکل اړین دي یا مهم دي. دا چې موږ وایو باید حدود وټاکو، یا مختلف ډولونه کې مختلف ډولونه مو وویل، د دې لپاره چې خپل د ژوند په هره برخه کې موږ او تاسې باید ځان لپاره حد و حدود یا محدودیتونه وټاکو، دا ولې مهم دي. اول دا چې زموږ ذهني او عاطفي سلامتیا ته ډیر مهم دي. د حدودو ټاکل، د محدودیتونو ټاکل، دا موږ ته آرامتیا راکوي، ذهني آرامتیا راکوي، ځان باور احساس راکوي، او تر څنګه احترام. نور خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی کوي، زموږ مشته خپل مشته احترام او درناوی راکوي. دا د یو ګټه ده چې کله موږ ځینې محدودیتونه او حدود وټاکو، خلک زموږ مشته ارزښت راکوي، مشته احترام راکوي، زموږ درناوی کوي. د دې تر څنګ سالمې اړیکې، د حدود د لارې هغه محدودیتونه چې موږ ټاکو، د هغه د لارې اړیکې ډېرې رڼې وي، یعنی ډېر روښانه وي، متقابل درناوی پر اساس باندې هر اړیکه ولاړه وي، او د یو بل د حدود څخه نه تیریږي. که چیرې یو کس د بل د متقابل یا د مقابل کس د حدود څخه تیر شي، دلته اړیکه خرابیږي. نو د حدود ټاکل او د حدود مراعاتول زموږ سره مرسته کوي تر څو سالمې او ښې اړیکې ولرو. د حدودو د ناوړه ګټه اخیستنې او د شخړو مخه نیسي. یعنې که چیرې د خپل حدود چې دي، دا موږ ته اجازه نه راکوي تر څو د نورو د ارزښتونو څخه، د نورو د احساساتو څخه، یا هم د نورو د وخت څخه بېځایه ګټه واخلو، یا ناوړه ګټه واخلو، یا هم نورو ته اجازه نه ورکوي تر څو زموږ احساسات، زموږ وخت، یا هم زموږ انرژي په ناوړه ډول سره، یا په غلطه طریقه سره استعمال کړي. راځو دې ته چې څنګه کولای سو دغه حدود په خپل ژوند کې وټاکو. تاسې په لومړی قدم کې خپل ارزښتونه وپیژنئ، خپلې شخصي اړتیاوې، خپل احساسات، خپل اهداف معلوم کړئ. کوم اړتیاوې تاسې لري، کوم احساسات تاسې لري، او څه اهداف لري، په لومړی قدم کې تاسې همدغه وکړئ. ورپسې په واضح او مستقیم ډول سره تاسې کوشش وکړئ چې هغه خپل حدود بیان کړئ. په روشان او صادقانه ډول سره تاسې هغه محدودیتونه چې تاسې ټاکئ، هغه ته هغه واضح کړئ. مثلا تاسې داسې وایئ چې زه اړتیا لرم چې زما شخصي ځای ته احترام وسی، دا یعنی بل اجازه څخه څوک شخصي ځای ته میره داخل نسی، یا مثلا تاسو مهرباني وکئ زما د وخت احترام وکئ، او یا ماته وخت راکئ. دا ځینې محدودیتونه دي چې تاسې ټاکئ. نو کوشش وکئ چې دغه حدود یا دغه محدودیتونه په روشان او صادقانه ډول سره وټاکئ. او د نه ویلو مهارت تمرین کی، یا د نه ویل تاسې په ډیر نرمي سره تمرین کی. که چیرې یو څوک ستاسې حدود درماتوي، یا مثلا هغه ستاسې محدودیتونه په نظر کې نسی، تاسې په ډیر آرامي، په ډیر نرمي او په ادب سره ورته وایئ. یا هم هغه کچیر خلق ساسی حدود ته احترام نه پریږدي، تاسی پر خپل هغه تصمیم باندې ټینګ وسی، داسې مکوي چې هغه خپل محدودیتونه یا حدود نور د منځه یوسی. کچیر درناوی نور ته کوي، تاسی باید عکس العمل ښکاره کړئ په سالمه طریقه سره. کچیر څوک په تکراری ډول سره ستاسی دغه حدود او ستاسی محدودیتونه په نظر کې ونه نیسي او ستاسی حدود درمات کړي، نو تاسی بیا هغه مهال یو صحیح عکس العمل ښکاره کړئ او لازم اقدامات سرته ورسوي. د حدودو د ساتلو ګټې بیا دا دي چې تاسو ته زیات احترام او باور رامنځته کیږي، اړیکې ښې کیږي، ذهني ارامتیا او خوشحالي په تاسو کې زیاتیږي، د شخړې او بدګماني څخه مخنیوی کوي او د دې سبب ګرځي تر څو ستاسو اړیکې ښې پاتې شي، ذهني ارامتیا تاسو پیدا کوي او خوشحالي احساس مو نور هم زیات شي. په پایله کې دا چې د حدودو ټاکل نه یوازې د نورو دپاره نه دي، ستاسو دپاره هم دي چې تاسو د خپل سالم ژوند دپاره د دې لپاره چې هم تاسو خوشاله اوسی او هم نور خوشاله وساتي، باید د نورو کسانو حدود هم تاسو مراعت کړئ. په پایله کې فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلی، خپل د ټولې ورځنی اړیکو په هغه حالتونه تاسو په دغه کاغذ باندې ولیکئ چې په هغه کې تاسو احساس کوئ چې باید ستاسو حدود د پښو لاندې سوي نه وای. که چیرې هغه هر برخه وي، تاسو هغه حالات پکې ولیکئ. وروسته دا ولیکئ چې په هغه حالاتو کې څه ډول یو حد ټاکل لازم و چې تاسو باید ټاکلی وای. نو تاسو دغه فعالیت سرته ورسوئ، په اول سر کې هغه حالتونه ولیکئ چې تاسو هلته احساس کړی دي چې تاسو حدود پښو لاندې سوي دي. وروسته بیا دا هم ولیکئ چې باید تاسو هغه مهال څه ډول حدود ټاکلی وای. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه اونی کې هیلې مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ پیاست او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته، په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بور سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د نو ویلو مهارت دی. په دې لوست کې به په دې باندې موږ تاسو وپوهیږو چې د نو ویلو مهارت څه ډول مهارت دی، څه ډول زموږ په اړیکو، زموږ په ورځنی ژوند او تر څنګ زموږ په ذهني او عاطفي روغتیا باندې تاثیر لري او څه ډول کولای سي ګټور اوسي زموږ لپاره. نو تاسو هڅه وکړئ چې په پوره دقت، په پوره لیوالتیا سره د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړئ، تر څو د دې مهم موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د نو ویلو مهارت چې دی، هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې ستاسو سره ستاسو د وخت، ستاسو د انرژي او ستاسو د ذهني سلامتیا ساتنه کوي. که چیرې ستاسو دغه مهارت ستاسو وي چې په ښه ډول سره په سالمه طریقه سره د ځینو شیانو په وړاندې نو وایاس را دی کوي، نو دغه مهارت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو د خپل وخت ساتنه وکړي، د خپل انرژي ساتنه وکړي او تر څنګ خپل د ذهني سلامتیا ساتنه وکړي. دا تاسو ته د حدود د ټاکلو، د خپل اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو او تر څنګ د بې ځایه او غیر ضروري فشار څخه ستاسو ساتنه کوي. مثلا د حدود د ټاکلو په حق له موږ په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړل، و مو پیژندل چې ډول حدود ټاکلای سو، ولې اړین دي، ولې مهم دي. نو کله چې تاسو د نو ویلو مهارت زده کړئ، دلته به تاسو وکولای شئ چې خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکړئ، کم شیانو ته یا کم مهم څیزونو ته چې هغه ستاسو په ژوند کې هغه مهم دي، تاسو ورته اړتیا لري، تاسو کولای شئ چې هغه ته لومړیتوب ورکړئ، حدود وټاکئ او تر څنګ په نو ویلو سره به تاسو وکولای شئ چې هغه غیر ضروري فشار چې هغه کېدای شي پر تاسو باندې پروت شي یا پر تاسو باندې راشي، د هغه غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان تلای سي او تاسو ته اجازه درکوي تر څو هم حدود وټاکئ، هم خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکئ او هم د بې ځایه یا غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان وساتئ. که څه هم دغه د نوې د ځینو کسانو لپاره سخت دي چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو کارونو په وړاندې یا د ځینو خلکو په وړاندې دوی نه وایي، مګر د دغه نوې مهارت زده کول چې تاسو وکولای سي چې د زینو غشتلو په وړاندې د زینو شانو په وړاندې تاسو نو وایس دغه مهارت بیا ستاسو مرسته کوي تر څو خپل اړیکې سالمې کړي او تر څنګه په شخصي ډول سره تاسو پرمختګ وکړي. د نویلو مهارت داسې مهارت دی چې تاسو د زینو شانو په وړاندې د زینو ځانګړو غشتلو په وړاندې د زینو وړاندیزونو په وړاندې یا هم په زینو شرایطو کې تاسو مخالفت یا رد څرګندوي. یعنی د نویلو معنا دا ده چې تاسو په ځینو وختونو کې کوم کسان چې تاسو څخه ځینې بې ځایه غوښتنې لري تاسو هغه ته نه ووایاست، هغه غوښتنه رد کوي، یا مثلا تاسو ته یو کس یو غیر ضروري وړاندیز درکوي تاسو هغه وړاندیز رد کوي، یا هم په ځینو شرایطو کې تاسو د یو موضوع یا د یو څه مخالفت ښکاره کوي. د نویلو معنا هم دغه ده. دا یو ډیر ساده مګر یو ډیر مهم کار دی چې تاسو هم وکولای شئ په سالمه طریقه سره او په ډیر ساده شکل سره. تاسو نو وایاست چې دا بیا تاسو څخه د هغه څه غوښتنه یا د هغه وړاندیزونه یا هغه توقعات د رد کولو وړتیا تاسو ته درکوي چې هغه غوښتنې یا هم هغه توقعات یا هغه وړاندیزونه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره، یا هم ستاسو د اړتیاو سره هغه سمون نه لري. د نویلو په وسیله سره به تاسو کولای شئ چې خپل ځان، خپل وخت، خپل انرژي او خپل ذهني سلامتیا ته تاسو اهمیت ورکړئ او تاسو د هغه شیانو څخه ځان لیرې کړئ یا د هغه شیانو څخه ډډه وکړئ چې هغه تاسو ته یو ستونزه جوړوي یا هم ستاسو پر ذهن باندې یا پر تاسو باندې ډېر فشار راولي. د نویلو حدود په ټاکلو سره او په خپل ژوند کې د متوازن اړیکو په جوړولو کې یو ډیره اساسي برخه ده. کله چې تاسو نویل زده کړئ چې تاسو وکولای شئ چې د ځینو بې ځایه وړاندیزونو څخه، د بې ځایه غوښتنو څخه، یا هم په یو نامناسب شرایط کې تاسو مخالفت څرګند کړئ، دغه کار ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په ښه ډول سره حدود وټاکئ او په خپل ژوند کې هم یو متوازنه اړیکه جوړه کړئ چې ستاسو سره به زیاته مرسته وکړي چې فشار یا هم هغه غیر ضروري کارونه ستاسو څخه لیرې سي او پر تاسو باندې فشار راکم سي. د همدغه نویل څخه مو مطلب دا نه دی چې تاسو د هر څه په وړاندې نه وایئ. ځینې شیان یا مطلب مو دا دی چې ځینې هغه غوښتنې چې تاسو هغه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره هغه سمون نه لري، ستاسو د ارزښتونو یا ستاسو د حدودو خلاف وي، تاسو دغه ډول غوښتنې رد کړئ یا هغه وړاندیزونه رد کړئ چې هغه اضافه وړاندیز وي. مثلا تاسو ډېر مسؤلیتونه لري، ډېر کارونه لري، د هغه وړاندیز چې تاسو ته کیږي تاسو هغه وړاندیز ته ضرورت نه لري، یا هغه وړاندیز یو بې ځایه یا هم غیر ضروري وړاندیز وي، تاسو دغه وړاندیز مه قبلوي، رد یې کړئ. په دې سره به تاسو هم کولای شئ چې خپل وخت وساتئ او هم خپله انرژي وساتئ او هم به دا وخت ولري چې تاسو د خپل ځان لپاره، د خپل ژوند لپاره، د خپل اهدافو لپاره کار وکړئ. ځینې داسې کسان وي چې هغوی مثلا مسؤلیتونه ډېر لري، کارونه ډېر لري، او یو کس ورته یو غوښتنه ځینې کوي چې ته مثلا زما دغه کار سرته ورسوه. که څه هم ته په دې پوهیږي چې زه وخت نه لرم، زما مسؤلیتونه ډېر دي، ته بیا هم دغه کار د دې لپاره چې مقابل کس خوشحاله وساتي دغه دپاره وایي و زه ستا دا کار اجرا کوم، ستا دا کار در کوم. څو ورځې چې تېرې سي پر تا باندې ډېر فشار راځي، ته نه پوهیږي چې دغه کس کار څنګه سرته ورسوي، ځکه ته د پخپله ډېر کارونه لرې چې هغه کارونه سرته ورسوي. په دې وخت کې د همهغه کس کار ستاسو څخه پاتیږي، یا مثلا پر تا باندې فشار ډېر راځي چې ته ونه کولی سي هیڅ کار مخته یوسې. کله چې فشار ډېر وي هیڅ کار په سم ډول سره مخته نه ځي. نو په دې ډول سره هم د هغه کس چې تاسو ته کار سپارلی و د هغه کار سرته ورسول سو، نه هم ستاسو کار سرته ورسول سو، ستاسو ذهني سلامتیا، ستاسو ذهني ارامتیا هم ستاسو څخه تاسو د لاسه ورکړه. دا ځینې ستونزې پیښیږي. نو کله چې د کوم کار کولو وړتیا نه لري یا هم یو بې ځای یا غیر ضروري وړاندیز غوښتنه وي، تاسو هغه ته نه وایاست او هغه رد کړئ. اهمیت هم د نویلو اهمیت هم دا دی چې ستاسو د وخت ساتنه کوي، ستاسو سره د کومک کوي چې تاسو یوازې هغه شیانو ته وخت ورکړي چې هغه ستاسو لپاره مهم دي او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د اضافي مسؤلیتونو څخه ځان وساتئ. د ځان په پالنه کې ستاسو سره مرسته کوي. همدغه د نه ویل تاسو ته دا اجازه درکوي چې تاسې خپل فزیکي، خپل ذهني سلامتیا ته لومړیتوب ورکوي، او د نه ویلو په نه ویلو سره به تاسې وکولای سئ چې خپلې کړنې یا هغه کارونه چې سرته رسوئ هغه ستاسې د ارزښتونو او اهدافو سره همغږي ساتي، یا ستاسې د ارزښتونو او هدفونو سره یو وي. تر څنګه د سالمو اړیکو په پالنه کې هم ډیر مهم دی. خلک تاسو ته ډیر درناوی کوي. کله چې تاسو د خپلو حدودو په حقله صادق او روښانه یاست، دلته ستاسو درناوی، ستاسو احترام زیاتیږي. او تر څنګه د نه ویلو فشار هم کموي. کله چې تاسې نه وایاست، همدغه نه ویل به ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسې د زیات فشار څخه لیرې وساتي، یا هم د ځورونکو شیانو څخه تاسې لیرې وساتي. ځکه مخکې مې مثال درکړي، که چیرې تاسې زیات مسؤلیتونه په غاړه واخلئ، زیات وړاندیزونه او غوښتنې ومنئ، پر تاسو باندې حتما فشار زیاتیږي او تاسې ډېر ځورول کېږي. دا هغه د نه ویلو ځینې ګټې او اهمیت و چې ډېر اړین و. راځو لارښوونې ته. څنګه کولای سو چې نه ووایو، یا په سالمه طریقه سره وکولای سو چې یو څه رد کړو؟ اول دا چې تاسې باید مستقیم او مادبانه اوسئ. په ډېر احترام سره، په ډېر واضح او درناوي سره تاسې دغه د نه ویلو جمله وکاروئ. مثلا په مستقیم ډول سره دا مه وایئ چې یا زه نسم کولی. ځینې جملې ورسره اضافه کوي. مثلا تاسې کولای سئ کله چې تاسو څخه یو چا غوښتنه وکړه، تاسې مثلا یا درته وویل چې ته دا کار سرته ورسوه، ته په ډېر واضح او ډېر احترام سره ووایه چې مننه، مګر زه دا کار نسم کولی، یا مثلا زه وخت نه لرم خو بیا هم مننه چې په یاد مو وم او زما سره مو شریک کړه. داسې ځینې جملې تاسې کارولی سئ. یا هم په لنډه توضیح ورکړي، دا اختیاري ده. یعنی تاسې که چیرې اړین وي، که چیرې مهم وي، تاسې د نه ویلو دلیل ووایئ چې تاسې ولې نه قبلوئ، یا ولې مور ته یا وویل. ډېر لنډ او صادقانه ډول سره تاسې دلیل ورته وړاندې کړئ. مثلا تاسې ووایاست چې زه ځینې نور کارونه لرم چې باید هغه کار پوره کړم، یا که چیرې زه ستا دا کار واخلم، مسؤلیت په غاړه واخلم، نو شاید زه د دغه کارونو له امله ونهسم کولی چې ستا مسؤلیت سرته ورسوم. نو کله چې تاسې نه وایاست، کوشش وکړئ چې که چیرې ډېر ضروري وي، دغه ځینې لنډ توضیحات تاسې ورکړئ. او کوشش مه کوئ چې ډېر توضیح ورکړئ، ځکه تاسو حتما دې ته اړتیا نه لرئ چې اوږده دلایل وړاندې کړئ یا ډېر توضیحات ورکړئ. یو ساده او منطقي ځواب چې تاسې ورکړئ همدغه کافي ده. تاسې دا هم کولای سئ چې د بدل وړاندیز ورته وکړئ. که چیرې مثلا تاسې په رښتیا سره غواړئ چې دغه کس سره کومک وکړئ، په رښتیا ستاسې هدف دا دی چې مرسته ورسره وکړئ، نو داسې وړاندیز ورته کولای سئ چې زه اوس دا کار نسم کولی، مګر په راتلونکې هفته کې یا په بل ورځ دا کار حتما درته کولی سم، یا شاید وی کولی سم په دغه ورځ کې. داسې د بدل وړاندیز هم تاسې کولای سئ چې ورته وړاندې کړئ. او د نه ویلو تمرین وکړئ. هغه مهال تاسې په هغه حالات تاسې تمرین کړئ چې که چیرې تاسې اړتیا ولرئ چې نه وایاست، تر څو په دغه وخت کې تاسې پر ځان ډاډمن اوسئ، باور اوسئ. یعنی دغه د نه ویلو تمرینات د ځان سره وکړئ، او د بدن ژبه وکاروئ. د باور د څرګندولو لپاره دا چې مقابل کس په تاسې باندې باور وکړي، تاسې کوشش وکړئ چې د نه ویلو پر مهال باندې د مقابل کس سره سترګې په سترګې سئ، یا سترګو په سترګو ورته وګورئ، او یو هوسا ټون تاسې وساتئ. نو د بدن ژبه هم ستاسې لپاره یو ډېر ښه مهارت دی چې تاسې سرته ورسوئ په دغه وخت کې. د فشار سره مخامخ کېدل ځینې وختونه ممکن مقابل کس داسې هڅه وکړي یا کوشش وکړي چې پر تاسو باندې دغه څه ومني یا تاسو قانع کړي. د دې پر ځای تاسې هغه خپل ځواب محکم وساتئ. که چیرې په حقیقت سره تاسې نسئ کولی چې هغه کار سرته ورسوئ، نو د اړتیا سره سم تاسې خپله وینا تکرار کړئ، او یو منطقي او محکم جواب تاسې ورکړئ. د نه ویلو ګټې هم همدغه دي. کله چې تاسې نه ووایاست، یا ځینې موضوعات رد کړئ، ځینې وړاندیزونه، ځینې غوښتنې رد کړئ، دا به ستاسو سره کومک وکړي تر څو تاسې د خپل شخصي کارونو یا د خپل شخصي لومړیتوبونو دپاره تاسې ډېر وخت ولرئ. کله چې ځینې غوښتنې رد کړئ، ځینې وړاندیزونه رد کړئ، په دې وخت کې تاسې وخت لرئ چې خپل د ځان دپاره، د خپلو اهدافو دپاره کار وکړئ. او په ژوند کې به مو کنټرول هم زیات وي، یا هم د ژوند په کنټرول کې د زیاتی احساسات ستاسې په کنټرول کې راولي، او د ځان درناوی او اعتماد هم لوړوي. تر څنګ یې ستاسې د قوي او صادق اړیکې په جوړولو کې هم ستاسو سره کومک کوي. نو په یاد ولرئ چې د نوی په نوی لسره یوازې دا نه چې تاسې خپل حدود ساتئ، بلکې هغه کسانو ته چې تاسې د نه جواب ورکوئ یا د هغو غوښتنې او وړاندیزونه ردوئ، د هغو سره ستاسې اړیکې سالمی او شفاف ساتي او تاسو ته زیات ارزښت ورکوي، او همدغه د نه ویل یا همدغه ردول ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپلې اړتیاوې روښانه کړي او د خپل ژوند لپاره هغه څیزونه چې ستاسو په ژوند کې مهم دي د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د تنظیم لپاره تاسې زیات وخت ولرئ او په ښه ډول سره تنظیم کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن ورځ موږ تاسې د نه ویلو مهارت زده کوي، دا چې په کومو شرایطو کې په کومو وختونو کې باید نه وایو، په څه ډول سره یې وایو، او همدغه د نه ویل کومې ګټې لري، څه اهمیت لري زموږ ذهن ته یا زموږ ذهني ارامتیا ته، زموږ ژوند ته، یا په ورځني چارو کې څه ډول زموږ سره مرسته کوي. د دې موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نو پر همدغه ځای نن درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.